د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نو قدر من اوریدن کو السلام علیکم دا وی او اے دی ودا نن دا 2019 کال دا اپریل د میاشتي و منیټه دا په خبر پختونخوا کې د سهار اته په کابل کې ونی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګرمۍ یو لسپتی دی په دې یو ساته خبری خبرونه کې مو قربانی یو ز مجاهد جواد
او ز نصر کاکر
لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو دا
پاکستان ویر سرګند کړی چې گاونډي هندستان اور باندې د نوی حمله تیاری نیولې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبری کانفرنس ته په وینا کې په نړۍ ژاغ کړی چې نوې ډلې د سیمې امنیت او ثبات د خطر په شولو څخه راوګرځوي
ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے پانچوں پرمننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي خو هغه ویل چې د هغو افراد له ټاکلو څخه ډډه وشي چې په واضح ډول د تیر وتلسو کلونو د لاسته راوړنو پر ضد غږیږي د نظام پر ضد وي او د ولسواکۍ پروسې پر ضد خبرې کوي
په دغه ناست کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي او هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي
او په لیبیا کې وزیر اعظم فایز سراج ویلی د پوجي کمانډان خلیفہ هفتار په ضد سخت عملیاتو ته آماده دی هغه د ترابلس و لوري ته د یاغي قواو تاګ د کودتا هڅه بللې
او اوس هم بشپړ خبرونه اوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي خغلی غنی وویل کڅ هم دا ګډونوالو پورې اړه لري چې د مذاکراتي ټیم غړي د کومو معیارونو لمخه ټاکل کیږي خو ټینګار وکړ چې په دې اړه د خلکو مشورو ته باید جدي پاملرنه وشي نو موړي زیاته کړه هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس په مشورو کې شریک کړي دي هغه ته باید جدي توجه وشي مثلا د هغو افرادو لټاکلو څخه ډډه وشي چې په ښکاره ډول د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو پر ضد خبرې کوي د نظام پر ضد دي او د ولسواکۍ پر ضد غږیږي ولسمشر غنی همدارنګ وویل چې مذاکراتي ټیم باید نویو واقعیتونو ته په کتلو د ښځو مدني ټولنې او ځوانانو استازیتوب هم وکولای شي نور حال له کابله د ډیوی خبریال حقمل روان در کوي
ولسمشر اشرف غنی وویل په افغانستان کې نور باید وینه تویدنه بند شي او د غونډې لګډونوالو څخه یې غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګښت کې لاسنیوی وکړي
په دغه ناست کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي او هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي
ولسمشر اشرف غنی د روغی جوړی علی شورا غونډې په وینا کې زیاته کړه د سولې په مذاکراتي ډله کې نه باید هغه کسانو ته ځای ورکړل شي چې د ولسواکۍ خلاف وي نو موري دا ویل چې د سولې مذاکراتي ټیم په جوړښت کې باید ښځو ځوانانو مدني ټولنو استادو په هیواد کې پیژندل شوی او مطرح څورو ته ځای ورکړل شي
د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تېرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
پاکستان نن خبرداري ورکړی چې گاونډي هندستان اور باندې د تازه حمله تیاری نیولې او په نړیواله ورورولۍ ژغ کړی چې مداخله دی وکړي او نوې ډلې د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې لا چولو څخه راوګرځوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي شای هندستان د 14 او 16 اپریل ترمنځ د حمله وکړي او هغه د خبره د کره استخباراتي معلوماتو په اساس کوي هندستان په 23 فروری هم ادا کړی و چې جنگي الوتکو یې د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې د جیش محمد ترګری ډلې په مرکزونو حمله کړې و چې پکې یو شمیر ترګر وژل شوی و خو پاکستان دغه اداګانی رد کړې وي شاه محمود قریشی نن په ملتان کې خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي پاکستان د هندي حمله معلومات له مهمو هیوادونو سره شریک کړي دي د هندستان حکومت د پاکستان د دې تازه اداګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي
له پاکستان څخه په یو بل خبر کې راغلی چې د خیبر پختونخوا سره ورګړې شوې د قبایلی سیمو لپاره د روغتیا ریاست او د واکسین ورکولو د ادارې یا ای پی آی لخوا یو پروګرام برابر شوی چې په ترڅ کې به یې په یادو سیمو کې د شری یا میزلز او تور ټوخلی یا ډیفټیریا د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. د روغتیا د ریاست لخوا دغه پروګرام د قبایلی زلونه وخت په وخت د دې ډول ناروغیو د خبرېدو د راپورونو او د ډیرو کمو ماشومانو ته د اړینو واکسینونو لورکولو وروسته برابرېږي. په دې پروګرام کې به د ای پی آی سره د روغتیا نړیوال اداره یا ډبلیو ایچ او هم مرسته کوي.
نړیوال بانک په خپلو څرګندونو کې ویلي چې شای روان مالی کال د پاکستان د عمومي پیداوار شره 3.4% ته راکشته سي. دغه شره یو کال مخکې 15.8% و. پاکستانی مطبوعات د نړیوال بانک د راپور له مخې وایي چې د عمومي پیداوار شره د کمی علتونه ناسمه اقتصادي تګلارې دي. نړیوال بانک ویلي چې دغه شره راکمه سوه نو پاکستان به په اقتصادي لحاظ تر نیپال هم شاته سي.
په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي وای د هغه حکومتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځي برخې قومندان جنرال خلیفہ هفتر ته وفادار ځواکونو مخې ته ودرېږي. مخالف جنرال خلیفہ هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس یا ټرایپولی ختیځي برخې نیولی او خاغلی سراج وای چې دی د کودتا هڅه کوي. په عربي رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې داسې ښکاري چې د هفتر ځواکونه د ترابلس د تړل شوی هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتی دي او د ټرمینلونو څخه د باندې یې مورچل نیولی دي. د دغو مخالفو ځواکونو سره هیڅ ډول جګړه نه ده شوې او نه هم په شاته بول شوې. په دې اړه پام وکړئ، نور حال زموږ همکار سمینه احسان درکوي.
د سعودي عرب ټلویزیون العربیا دا داوی هم کوي چې د هفتر فوزونه د زیلې سرخار خلات الفرقان ته ننوتی دي، خو وایس اف امریکا د آزادو ذرایعو نه د دې تصدیق ونه کړی شو. د هفتر فوزي ویان کرنل احمد المسماری د خالی په غرما یو پریس کانفرنس ته ویلي د هفتر د مشرۍ لاندې د لیبیا فوزونو کامیابی موندلې. هغه دا هم زیاته کړه، غریان، جندوبا، قصر البشیر او سوانی وس د هفتر فوزونو په کنټرول کې دي، او دا هم چې د لیبیا فوزونو سره په جګړه کې 14 فوزیان مړه شوي دي. ویان دا هم اویل کم فوزی جازونه چې د هفتر ته وفادار دي هغه د اباب العزیز یا فوزی مرکز ته نږدې لکتر لگا سلور حمله کړي، خو سمرګ جوب لپکې نه ده شوی. بلخوا چې په لیبیا کې جنگ بیا په خورېدو ده، د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرس اردن ته د خپل سفر په موقع ویلي یو ان با د لیبیا د خلکو د مرستې نه په شان شي. په لیبیا کې د ملګری ملتونو خصوصي استاذ غسان سلامی هم وای په حالاتو نظر ساتلې.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یی.
په خرطوم کې د حکومت ضد د زرها او سودانیانو احتجاج د پوج سر دفتر ته رسیدلی. پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوشکی بیونکې گاز کارولی او راپورونه وی د مظاهره ځینې برخوالو په پولیسو ډبرې هم غورځولې دي. د رایټرز خبري ادارې د سودان د حکومتي خبري ادارې له خولې ویلي چې یو احتجاج کوونکی په نشته کې وژل شوی او د پولیسو په ګډون ځینې ولسی چارواکي ژوبل هم دي. په سودان کې د مظاهره د دسمبر په 19 نیټه د صدر عمر البشیر د حکومت د دی تګلارو په ضد شروع شوی وي او غوښتنه کوله چې د خوراکي موادو او تیلو بیې د راکشته کړل سي. حکومت د فروری په 28 نیټه د بیړني حالت اعلان وکړ.
د ایران دولتي خبری رسنی وایي د بندر عباس سره نږدې د کښتۍ جوړونې په کمپنۍ کې بیټرۍ چاودلې او درې انجنیرانی وژلې دي. په راپور کې ویل شوی دي چې دغه فابریکې د ایران د دفاع وزارت ته کښتۍ جوړولې. چاودنه د شهید درویشي د کښتۍ جوړونې په فابریکه کې شوې ده. په راپور کې ویل شوی دي چې چاودنه د اوبو لاندې په یوې کښتۍ کې شوې ده چې د جوړېدو په حال کې وه. ایران د 1992 کال را په دې خوا خپل اکثریت دفاعي سامان آلات دلته د دننه د هیواد په کارخانو کې جوړوي. په دې کارخانو کې د سپکو درنو وسلو تر څنګ د هوان توغندي اوپتلونه او داسې کښتۍ جوړیږي چې دو بولاندې چلیږي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي کچیرې بیا یې ټاکنې وګټلې نو یهودي آبادکاری به د غربي غاړې سره ونښلوي. د شنبې پر ورځ د اسرائیل له 12 چینل سره په مرکه کې نوموړي ویلي چې اسرائیل به نور هم پر مخ ځي او د غربي غاړې کنټرول به اخلي او دا چې د اوسنۍ آبادۍ د لرې کولو پرته به اسرائیلي استقلال پر ځای کړي. او د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو چارو د یوې کمیټې مشر د ایریټریا په حکومت ژغ کړی چې هغه امریکایي وګړي د راخوشي کړی چې شپږ کاله وړاندې هلته نیول شوی و. سیهام علی ابدو په کالیفورنیا کې زیږیدلی و او په ایریټریا کې ژوند کاوه. حکومت هغه مهال ونیول کله چې له هیواد څخه د باندې تله او په پاسپورټ یې د هیواد پرېښودلو مهر نه و لګولی. د کانګرس غړي کارین بیس پرون د هغې د خوشې کولو ژغ کړی دی.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دی ودا ګلو کډر منوریدونکو خبری خبرونه ته یوه بیا هم شرغلسته او اوس مهم پام را ګرځو. تفصيلي ریپورتونه ولورته پاکستان نن خبرداري ورکړی چې گاوند هندستان اور باندې تازه حمله تیارنی ولې او په نړیوالې ورورولي ژغ کړی چې مداخله دی وکړي او نوې جلای دی د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې ل اچولو څخه راوګرځوي. د پاکستان د بندنې او چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي شای هندستان د شپړسم او شلم اپریل تر منځ د حمله وکړي، خو هندستان د پاکستان د حکومت د تازه داګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تفصيل ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دا وکړي چې هند د پاکستان پر ضد د یوې نوې کاروایي منصوبه جوړوي او امکان سرګند کړي چې هند د اپریل د 14 او 16 نیټې ترمنځ موده کې جاری هیئت کولی شي. اخوا په پارلمان کې مخالف ګوندونو د شاه محمود قریشی په دې بیان سخت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې چې حکومت په سمدستي ډول د پارلمان غونډه راوبلي. د اتوار پر ورځ د پنجاب سویلي ښار ملتان کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په حال د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د پلواما په رنګ یو بل پیخه کې دي شي او هند د دې په پلما د پاکستان پر ضد د کاروایي منصوبه جوړوي.
هماره پاس اس وقت ریلائبل انټیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے. پانچوں پرماننٹ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا.
سره دا وخت پاخه خفیہ اطلاعات دي چې هند د پاکستان پر ضد د عملیاتو لپاره یو نوی منصوبه جوړوي او زمنګ د اطلاعاتو تر مخه د 14 او 16 اپریل په میانز موده کې هند دغه کاروایی کول شي او موږ په دې اړه د سلامتی کونسل 15 غړي هیوادونه هم د خپل اندېښنو څخه خبر کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دې داوی د آزاد سرچینو لخوا پخله نه دي شوی او نه هند تر اوسه پورې په دې اړه کوم عکس العمل ښکاره کړي. شاه محمود شی هم ویلی دی چې د دې خبر د هند لخوا کم تردید مخه ته نه دی راغلی او پاکستان د هند په خاموشه هم اندېښمن دی. د خارجه چارو د وزیر وینا و چې هند یو خطرناک لوبه کوي او کدا سکیږي نو په سیمه باندې د منفي اغیزې وي او زیاته کړي باید چې نړیوال رورولي د هند دغه غیر ذمہوار چلند نوټس واخلي او په دې لارې د تلو نه من کړي. اخوا د مخالف پیپل ګوند د اطلاعاتو سیکرټری نفیسا شاه د شاه محمود قریشی د بیان یو شوشه او د ګرانی زپلی پولیس د ډارولو یو حساب بللی دا. د ډیو ریډیو سره د شاه محمود قریشی په بیان خپل عکس العمل کې د نفیسا شاه ویناوا کو د شاه محمود قریشی دا بیان رښتیا وی نو دا د اندېښنې خبره ده او په میډیا باندې د دې خبرې د سرګندولو پر ځای ورلا د پارلمان غونډه را بلل پکار وو.
جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بہت ہی سیریس ہے. اگر تو یہ اس میں فیکٹس ہیں اور اس پہ بنیادیں ہیں تو ان کو فل فور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے اور وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں اعتماد بھی جو ہے وہ لینا چاہیے.
دا مرکزی حکومت لخوا دا ناچل تنظیموں پر ضد دا اسنے عملیاتو پا بابلا دا یسوال پا جواب کی نفیسا شاہ اویل چی دا ترہگرے ضد ملی تگلارا پا متفقت ہوگا دا پارلیمان نمنظور کلی شوی وا. خود با دا مرغ تیر او اسنے حکومتونو پا دے دزل دا خلاص عمل نہ دکڑے.
پہلے آپ کی 70 پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز تھیں، کیا وہی پرسکرائبڈ ہیں، ان میں اضافہ ہے، ان کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے، وہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کو بتائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد میں لیں، تو پھر ایک یونینیمسلی ایک ایکشن ہوگا ان کلدم تنظیموں کے خلاف۔
حغوائی مخ کے اویا تنظیمونا کلدم گرزول شوی وو، باید چی حکومت پارلیمان پا دے اڑا اعتماد کی واخلی او اوخائی چی دا محل سمر تنظیمونا نا چل دی او دا حغوی پرزد تر دے وقت پوری کم گامونا پور تکلی شوی دی۔ دا پاکستان دا خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی دا ہند لخوا دا پاکستان پرزد دا یوی بلی کاروائی دا اندیخنا پا دا سی حال کی سرگند کلی چی دا روان کال دا فروری پسوار لسم منیٹا دا ہندی کشمیر پا پلواما سیما کی دا سلور سلویخ ہندی اسکرو پا وجنا دا دوالو حیوادونو اڑکی ترنگلی شوی او ہند دا دغی برید پلا پا پاکستان اچولی وا، او دا وقت هم پا لائن آف کنٹرول دا دوالو خواه زواکونا پا یو بل دزی کوی او یو بل تا دا مرگ جوبلی اڑولو ادعای مخ ترازی۔ ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
رنو قدرمن اردن کو پراپور کے مور دل چې د پاکستان د بهرانی او چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې هندوستان په دې تکل کې دی چې د اپریل د 14 او 16 نیټه ترمنز پر پاکستان باندې برید وکړي، او لاندې عملی د امنیت شورا غړو هیوادونو ته هم خبر ورکړی چې د دې مخنیوي وکړي۔ په همدې مسله باندې په تیر خبرونه کې زموږ همکاري سمینه احسان له رحمان بونیری سره یو مرکه کړې ده، تاسو یې اوریدو ته راپولو۔
دا خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی، او دا یې نه دی ویلي چې څه قسمه تیاره کوي، البته دا خو دعوه ده، خو داسې ګواښونه دواړه هیوادونو یو بل ته په تیر وختونو کې هم کړي دي وخت په وخت۔ مثال په توګه د پاکستان د ځواکونو مشر چې کلم تقریر کوي، هغه وایي که په موږ حمله وشو نو د غاښ ماتې ځواب به ورکړو، دغه شان هندوستان هم په وخت په وخت داسې دعوې کړي دي، دا دعوې نوې نه دي۔ البته دا ړوند بیزل دی چې د پاکستان وزیر خارجه د ہندوستان د حملے لپاره په پاکستان کې په پریس کانفرنس کې دا بیان ورکړی، عموماً داسې کې چې دا په اسمبلی کې باس وشي، بیا د پوځونو د مشرانو سره په دې مشوره وشي، دا کې نرسو داسې بیان ورکړل شي، خو داسې معلومیږي چې کېدای شي د بیان مقاصد هغه نه وي کوم چې شاه محمود قریشی ویلي دي، بلکې هغه وي کوم چې پاکستان کې دا وخت حکومت د چیلنجز یا مشکلات سره مخ ته سیړونکو داسې وایي، او په پاکستان کې په خلکو باس هم داسې کړی دی، ګنې پاکستان کې دا وخت اقتصادي چیلنجز دي، امنیت مسئلہ دا، د بهر هیوادونو قرضو اغستو مسئلے دی، د بجلی گرمی روانه دا کرائسس یا مشکلات روان دي، نو کېدای شي د خلکو توجه د دغه مسلو نه د لری کولو په خاطر داسې ول شي وي، او کېدای شي دا سم هم وي، بیا هم دا رد کېدل ممکن نه دي، ځکه چې یو حکومت یو ډیر اهم ترین هدي باندې ناس تندا ولي دی، او دای هم ولي دي چې مونږه امریکا او نور هیوادونو هم خبر کړی دي۔ خوس کچری هندوستان دا سمنصوبه جوړول د دې مطلب داري چې د پاکستان استخباراتو یا استخباراتي ادارو دغه انټرسپټ کړی دی، دغه میټینګ دغه میټینګ د معلومات چې دی دا د یو کسل ته ناست یو غوښته خبر ورکړی دی، نو امکان کېدای شي دواړو طرفونو ته، خو دا یو نوې خبره په دې انداز کې ده چې پاکستان وایي چې په باندې د حملې ډېر تاریخ عمر کړی دی۔
هندوستان له خوا څه قسمه ریاکشن راتلی شي په دې حواله سره، او کچري هندوستان داسې سوچ هم کوي نو په سیمه باندې څه اثر پرېوتی شي؟
یو خدا سي ده چې د هندوستان له اوسه پورې په دې باندې ځواب نه دی ویلی، او ارومرو به ځواب وایي، زما خیال دی دا داسې خبر ده په سفارتي ژبه کې چې د دې ځواب به هندوستان خامخا ورکوي، د خارجه وزیر له خوا به ورکوي، د بل وزیر له خوا به ورکوي، به خامخا وضاحت به کوي چې داسې منصوبه نه لرو، یا به وایي چې او داسې منصوبه لرو، ځکه چې هندوستان دا فکر کوي چې پاکستان اوس هم هغه لفظونه نه دي پاللي، کم خلک چې په پاکستان کې په کشمیر کې یا د پاکستان د پنجاب سوی په یو شمېر علاقو کې پټ دي، او څوک چې ګواښ کوي هندوستان ته په هندوستان حمله کوي، یا لکه په پلوامه کې چې حمله شوې وه دا قسمه حمله لري، نو د هندوستان هغه غوښتنه د هندوستان مطابق لا نه ده پوره شوې، که جیش محمد دی، که لشکر طیبه ده، که نور البدر دی، که داسې نور مجاهدین دي، چا کیمپونه دي، او د چا مدرسې دي، او هغه هند ته ګواښېږي، نو هند خو مخکې دوه ځله ویلي دي ډېر ښکاره چې دی اوس هغه ټریډیشنل کم چې روایتي جګړه ده هغه نه کول غواړي د پاکستان سره، روایتي جګړه داسې ده چې په پاکستان کې ہندوستان کے دوڑ داغے تو آن نہ لری، مطلب دادے کہ پیو بل باندھ روایتی جگڑ کے ٹینکوں نے جی دوڑا اقتصادی چیلنجز سر مختی پہ ہندوستان کے انتخابوں نے کی دنوں کی دی دغ انتخابوں نے پہنچا بہ مشکلات سے واقع کی، البتہ ہند ہند چکم دوزل ویلی دغ داری چ دیوا کا عملیات کی نو اسٹریٹج آغا 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 ہدفی غلا باندې عملیات بکی څنګه چې مخکې په پاکستان کې لاغو تل مخه کړی دی دا داسې حمله نه کول غواړي څنګه چې په خوا هندستان او پاکستان په 1915 کې کړی دی یا په 1921 کړی دی. خو دا وخت نه مخکې خبره ده، دا موږ نشو ویل چې هند بم داسې کوي. البته هند چې سوې دا غي په بدل موږ داسې ویل چې هند داسې کم روایتي حمله او پاکستان نه کول غواړي او پاکستان وکړي په موږ حمله وشو موږ به ځواب وایو.
ډیره مهرباني.
وایس اف امریکا جی ودا کدر من اوردن کو خبرونه لا دوام لري. او سمزو د بلوچستان یاله تولور ته چیرې چې پروند د جنوبی کمانډي یا د کوټي کور کمانډر جنرال اسیم سلیم باجوا ویلو چې په یو هفته کې د نن به د ایران سره پر پوله باندې ازغان تار لګوي چې هدف یې د پولی دوارو خواته د ترګرو تندلارو تګراتګ او ورسره د غیر قانوني تجارت مخه نیول دي. قدر منوریدونکو زموږ خبريال حمید سمسور هم په دې اړه د بلوچ ملت پالو خبرګون راغونډ کړی دی او ردوته ستاسو په امر ګرځو.
لتیریک انصاف سره په مرکزی حکومت کې ملګری د بی ان پی منګل مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ د دې پروژې سخت غندنه وکړه او وی ویل چې دا به د دوو غونډي حیوادو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي.
وختیم د دې ملک د انډیا سره تعلقات خراب دي، د افغانستان سره تعلقات خراب دي، د غیو ایران او چې دیو د غو تر مابین داسې سختي اړیکې نه وي کم چې وس پیدا شوی دي کم چې وس پیدا کیږي. بیا وس بیا فوج وای چې موږ دلته بار لګو، نو بار خود پر افغانستان ولګوي چې د افغانستان سره تعلق پر څال دي وشته بار پر انډیا پر ایران لګی، نو د ایران سره تعلق څنګه وختي موږ د ملک اقتصادي حالات ډیر سخت خراب. نو کوم مزید دغه تر کارونه د خپل همسایه سره کوي او نو موږ د ملک د عوام په ګټه.
د بلوچ ملت پالن نېشنل پارٹی د اطلاعاتو مرکزی سیکرتر ډاکټر اساق بلوچ بیا وویل چې موږ د دې مخالفت نه کوو، البته پر سرحدي پوله باندې د دواړو غاړو د ویشل سو خلکو د ستونزو د حل لارې دې هم ولټول سي.
ڈسٹرکٹ چاغی دے پنجگور دے من دے داگر دا ڈسٹرکٹ چی دے پا بارڈر کے دے او ایران بارڈر سر دا اٹیچ دے اور موقع دا دے رول داو چی دے 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 پارا ویزا ضرورت نہ ہو او سم دا سی دے چی دے راداری آخی ڈپٹی کمیشن سر بیا دے زی اخپل ایکسس کئی چی دے ایران تا بل پا ایران بلوچستان و پا دا بلوچستان کر دا خلق چی دے یو جن سر دے رشتہ داری دے تجارتی تعلقات دے چلے دا بار جوڑی جی پدے باندھ مجھے اعتراض نستا لیکن دادی جی پدا خلق کو ایکسس باند ایکسس چدی متاثر نہ سی.
سیاسی چڑنکار انور ساجدی بیا خپل نظر صدا سیوڑان دی کوی.
اس سے ایک انسانی مسئلہ جنم لے گا کیونکہ جو ہے بارڈر کے دونوں طرف یہ پہلے ایک علاقہ تھا اور اس میں رہنے والے لوگ جو ہے ان کے رشتے ناتے ہیں، تو چونکہ ان علاقوں میں روزگار کے ذرائع نہیں ہیں.
دابا بشیر ناورین رامنستکی دا سیمه له ډیره وخت زخه یو ولا دا خل په خپل منځ کې رښتې لري او له دې سره دالته د خلکو د کار زمينه نسته. دا خلک یوازې له ایران سره تجارت کوي، د خلکو خوراکي مواد هم ټوله له ایران څخه راتلل. کچيري سره دی پوله وتړل سي د خلکو واټن به ډیر زیات سي. د پاکستان او د ایران سره دی پوله 900 کیلومتره اوږده ده. پر دغه سره دی پوله باندې د بلوچو محمد اسنی رین سیاپات ریکی رخشانی او گچکی قبیله آباد دي. د پاکستان حکومت وی چې د ایران له لوري په وار وار باندې پر دوی باندې تور لګول سوی دي چې مذهبي توندرو ډلی را اوړي دلته تروریستي عملیات تر سره کوي. حمله دغه کبله اوس دوی پر دغه سره دی پوله باندې ازغن تار لګوي. پاکستان حکومت دا خبره هم کوي چې پر دغه سره دی پوله باندې مخادره مواد او بشری قاچاق هم تر سره کوي چې د دې په مخنیوي کې به ډیر مهم رول ولوبوي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202
2015003.
اوس هم رازو روغتیا پورې تړلی یو راپور ته د خیبر پختونخوا سره ورګډې شوې د قبایلی سیمو لپاره د روغتیا ریاست او د واکسین ورکولو د ادارې یا ای پی آی لخوا یو پروګرام برابر شوی چې په ترڅ کې به یې په یادو سیمو کې د شری او تورې ټوخلې د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. پام وکړئ په دې اړه تر یادو سین راپور ته.
نړیواله د صحت ادارې ډبلیو ایچ او په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی د صحت اداره دا پلان لري چې په دغه یادو سیمو کې د مختلفو ناروغونو د بچ کېدو د لپاره سلور میاشتنی کمپاین اوچلوي چې په دغه خریدونکو ناروغو باندې قابو بیا موندي شي. دا کمپاین په داسې وخت کې چلولی شي چې د قبایلي ضلعونو په ورستو کې د شری بوغټو او تورې پوخلي یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي وو. په قبایلي ضلع باجوړ کې ضلعي مشر ډاکټر وزیر محمد ساپی ډیوه سره په خبرو کې وویل چې دغه مهم د لپاره صحت کارکونکو ته تربیت هم ورکړی شوی دی او دا به په ټولو شامل کړی شوی ضلعو کې چلول شي. د خریدونکو ناروغو د مخنیوي ادارې ای پی آی په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ناروغو په ضد مهم به په اپریل، جون، جولای او اگست کې دوام ولري او په دې مهم کې به ماشومانو ته د ناروغو په ضد ټیکه او خوراکي دوایان هم ورکول شي. په خیبر پختونخوا کې د مدیر هاسي د امن او امان د خراب صورتحال له کبله قبایلي ضلعې د ټولو نه زیاتې متاثر شوي دي او په دغه سیمو کې د ناروغو د مخنیوي لپاره په مکمله توګه د ټیکو او ساسکو ورکولو کمپاین هم نه دي چلول شوی. ډاکټر وزیر محمد وایي چې په دغه سیمو کې د صحت دغه کمپاین ډیر ضروری دی. د طب ماهرین وایي چې د مهم نه چلولو لکبله په دغه سیمو کې ناروغي د وبا شکل اختیار کړي او بیا ورستو په هغه قابو موندل یو مشکل عمل وي او کچري د دې مهم په ذریعہ د قبایلي ضلعو په ورستو پاتې سیمو کې دغه مهم اوچلول شي نو تر ډیره حده پورې به په دغه خریدونکو ناروغو قابو بیا موندي شي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو قدر منوریدونکو دا ڈیوا دا پاموکړی یو ځل بیا د مهمو خبرونو ترټکو ده.
پاکستان ویر سرګند کړی چې گاونډي هندستان اور باندې د نوی حمله تیاری نیولې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې نوې ډلۍ د نړۍ د سیمې امنیت او ثبات د خطر پیښولو څخه راوګرځوي.
ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے. پانچوں پرمننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي.
په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو وحده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غړي ټاکي، خو هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
او په لیبیا کې وزیر اعظم فایز سراج ویلي د پوځي کمانډان خلیفه هفتار په ضد سخت عملیات ته آماده دی. هغه د ترابلس و لوري ته د یاغي قوا او تاک د کودتا هڅه بللې.
او اوس هم پوره خبرونه اورئ.
پاکستان نن خبرداري ورکړی چې گاونډي هندستان اور باندې د تازه حمله تیاری نیولې او په نړیوالي ورورولي ژغ کړی چې مداخله دی وکړي او نوې ډلې د سیمې امنیت او ثبات په خطر کې لاچولو څخه راوګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي شای هندستان د 16 او 17 اپریل ترمنځ د حمله وکړي او هغه د خبره د په وینا لپاره استخباراتي معلوماتو په اساس کوي. ہندوستان په 24 فروری هم ادا کړی و چې جنگی الوتکو یې د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې د جیش محمد ترګری ډلې په مرکزونو حمله کړې و چې پکې یو شمیر ترګر وژل سوي، خو پاکستان دغه اداګانو ردونه کړې. شاه محمود قریشی نن په ملتان کې خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د هندي حمله معلومات له مهمو هیوادونو سره شریک کړي دي. د هندوستان حکومت د پاکستان د تازه اداګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي. ښاغلی غنی وویل که څه هم دا ګډونوالو پورې اړه لري چې د مذاکراتي ټیم غړي د کومو معیارونو له مخې ټاکي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه د خلکو مشورو ته باید پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس په مشورو کې شریک کړي دي هغه ته باید پاملرنه وشي. مثلا د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په څرګند ډول د تیر وتل سکلنو د لاسته راوړنو پر ضد غږیږي، د نظام پر ضد دي او د ولسواکۍ پر ضد خبرې کوي. ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې مذاکراتي ټیم باید نویو واقعیتونو ته په کتلو د ښځو، مدني ټولنو او ځوانانو استازیتوب هم وکولای شي.
نړیوال بانک په خپلو څرګندونو کې ویلي چې شای روان مالکال د پاکستان د عمومي پیداوار شرح 3.4% ته راکښته سي. دغه شرح یو کال مخکې 15.8% وه. پاکستاني مطبوعات د نړیوال بانک د راپور له مخې وایي چې د عمومي پیداوار شرح کې کمی ناسمه اقتصادي تګلارې دي.
د خیبر پختونخوا سره ورګړی شوی د قبایلی سیمو لپاره د روغتیا ریاست او د واکسین ورکولو د ادارې یا ای پی آی لخوا یو پروګرام برابر شوی چې په ترڅ کې به یې په یادو سیمو کې د شری او تور ټخي د مخنیوي واکسین ورکول کیږي.
په خرطوم کې د حکومت زد د زرهاو سودانیانو احتجاج د فوج سر دفتر ته رسیدلی. پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوشکې بیاونکي ګاز کارولی او راپورونه وایي د مظاهرې ځینې برخوالو په پولیسو ډبرې هم غورځولې دي. رایټرز خبري ادارې د سودان د حکومتي خبري ادارې له خولې ویلي یو احتجاج کوونکی په نشته کې وژل شوی او د پولیسو په ګډون ځینې ولسی چارواکي ژوبل هم دي.
د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي وایي د هغه حکومتي ځواکونه د ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځ برخې قومندان جنرال خلیفہ هفتر ته وفادار ځواکونه مخه ونیسي. مخالف جنرال خلیفہ هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس ختیځ برخې نیولی او ښاغلی سراج وایي چې دی د کودتا هڅه کوي. په عربي رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې داسې څرګندېږي چې د هفتر ځواکونه د ترابلس ترل شوي هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتي دي او د ټرمینلونو څخه د باندې مورچلې نیولي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي کچيري بیا یې ټاکنې وګټلې نو يهودي آباد کړی به له غربي غاړي سره ونښلوي. د شنبه پر ورځ د اسرائیل له 12 چینل سره په مرکه کې نوموړي ویلي چې اسرائیل به نور پر مخسي او د غربي غاړي کنټرول به اخلي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ڈی وی خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ڈی وی په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا جبه د ګلو کترمن اوریدونکو، او سم وخت سو د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د تیرې فروری په 14 تاریخ د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې په یو خودکش حمله کې د هندوستان د سلویختو فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د دواړو ملکونو د زمینی او د هوایی فوجونو ترمنځ سنگینې نښتې وشوې. هندوستان د پلواما د پیښې د ذمهوار ګوند د جیش محمد د ترهګر ګوند ګرځولو دپاره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته خپله عرضي وړاندې کړه، خو د چین د مخالفت له سببه د هندوستان کوشش ناکامه شو. نن د امریکې په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د یلینا بایبرمن او د جیرد شوارتز یو شریک مضمون کې تونلارو سره د پاکستان او د چین د سوداګرۍ په حق له یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین لخوا سلامتی کونسل کې د هندوستان د قرارداد د ناکام کولو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د حالات نور خراب شوی دی. مضمون لیکي چې پاکستان کې د خپل شپیتو اربو ډالرو د سرمایه کارۍ د حفاظت دپاره د چین د تونلارو پالل یقینا چې عجیبه خبره ده. د جیش محمد په سفارتي پرده کې په پټولو چین په دغه ټوله سیمه کې خپل اقتصادي مفادات محدود کول غواړي، او د همدې سوچ تر مخې چین په پاکستان زور راوړلی دی چې افغان طالبان د کابل حکومت سره خبرو اترو ته کښیني. پاکستان دا وخت د امریکې او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. کدا خبری کامیابیږي نو د دې په نتیجه کې به امریکا خپل فوج د افغانستان نوباسي. بلخوا چین په افغانستان کې درنو منصوبو شروع کولو ته تیار ناشته. فارن پالیسی کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکل شوی دی چې چین په سویلی ایشیا کې ډیر په احتیاط سره د صبر او زغم پالیسی اختیار کړی ده. چین افغانستان کې د محکمتیا مرسته کوي، او په تازه ورځو کې پاکستان دې ته تیار کړی دی چې د طالبانو د امریکې په خبرو اترو کې افغان حکومت هم شامل کړي. چین چې په دې سیمه کې کوم کارونه وکړل دا ورله په دې سبب لازمي وو چې چین د خپلو مفاداتو د اسلامي تونلارو د هدف کېدو نه بچ کول غواړي، خصوصا په داسې حالاتو کې هر کله چې په عالمي الکترونیکی میډیا او مطبوعاتي میډیا د چین د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو د بندیوانۍ په کیمپونو کې په اچولو په چین سخت ټکونه روان دي. ډیر خلک خوای چې چین په سیمه کې د سی پیک د خپلې منسوبې د حفاظت لپاره د جیش محمد مولانا مسعود اظهر خپل انداتا غنی، خو مضمون لیکي چې د سی پیک منسوبې په لار کې د وړاندې دی نه یو شمیر خندان پراتی دي. د سی پیک د منسوبې د کامیابۍ لپاره افغانستان کې امن او خلاری بنیادی شرط دی. په دې لړ کې پاکستان باندې لازمه کیږي چې د خپلو ساتلو ترهګرو واګی راکاږي، او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې لپاره په اخلاص سره کارو کی. فارن پالیسی کې د چاپ شوی مضمون په اخر کې لیکل شوی دی چې د پلواما د واقعې نه یقیني فائدہ افغان طالبانو ته رسیدلې ده. افغان طالبان د شروع ورځې راسي افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. دوی نه یوازې افغان حکومت غیر قانونه بلي، بلکې په افغان حکومت د امریکې د پوزونو افغانستان نه د نوتو د بانو جوړولو تورونه هم پوره کوي. د طالبانو یو ستر مشر خپل یو وضاحتي بیان کې ویلي دي چې موږ ته دا مسله جوړه ده چې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو مشران راپسې انختی دي چې د افغان حکومت جرګې سره کینو. زموږ زړه دا په هیڅ ډول نه غواړي. په دغه وجه مو د خبرو اترو ځای د سعودي عرب نه قطر ته وړلې دی. خو اوس د تیرو سو میاشتو راسي پاکستان په طالبانو ډیر بې مثله فشار راوړلی دی چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د طالبانو یو ستر چارواکي رایټر خبر رسانی ایجنسی ته ویلي دي، ما د دین وړاندې د پاکستان له طرفه د افغان حکومت په حق کې دومره فشار نو لیدلې، ځکه چې د پاکستان واکدارانو موږ ته کرخ راخ کلی ده چې تاسو یعنی افغان طالبان به لازمی طور افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د دې لپاره د پاکستان واکدارانو په 13 جنوري کې د افغان طالبانو یو ستر کمانډر گرفتار کو، او د نورو طالبانو مشرانو په کورونی چاپی شروع کړی دی.
درنو قدرمن اوریدونکو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې عالی شورا ته واک ورکړی چې د سولې مذاکراتي ټیم وټاکي. خو په ورته وخت کې یو شمیر شرطونه هم ورته ورکړي دي چې داسې کسان باید ونه ټاکي چې د نظام پر ضد غږیږي، د ولسواکۍ پر ضد وي او د تیرو اتلسو کالو د لاسته راوړنو پر ضد دریځ لري. پام وکړئ له کابله د ډیوی د خبریال حکمل روان راپور ده.
په قطر کې د سولې په تړاو د راتلونکي ناستې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او د مذاکراتي ټیم د جوړېدو لپاره عملي اقدامات. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د یکشنبې په ورځ د روغې جوړې یا مصالحې عالی شورا د رهبرۍ غړو ته د سولې مذاکراتي ټیم د جوړولو واک ورکړ. د مصالحې یا روغې جوړې عالی شورا د رهبرۍ لومړۍ غونډه کې ولسمشر اشرف غنی وویل په افغانستان کې نور باید وینه تویدنه بنده شي او د غونډې له ګډونوالو څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګښت کې لاس نیوی وکړي.
په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي ټیم لپاره غلي ټاکي، او په هغه معیارات چې په تېرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
ولسمشر اشرف غنی د روغې جوړې عالی شورا غونډې په وینا کې زیاته کړه د سولې په مذاکراتي ډله کې نه باید هغو کسانو ته ځای ورکړل شي چې د ولسواکۍ خلاف وي. نوموړي دا هم وویل چې د سولې مذاکراتي ټیم په جوړښت کې باید ښځو، ځوانانو، مدني ټولنو استازو په هیواد کې پیژندل شوي او مطرحو څورو ته ځای ورکړل شي.
د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تېرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږېږي، د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې د سولې د مذاکراتي ټیم د جوړېدو په هدف خپل واک د مصالحې عالی شورا ته ورکړ چې دا شورا د سولې د مذاکراتو ایجنډا او د مذاکراتي ټیم د جوړولو صلاحیت د افغان حکومت له لوري ورته سپارل شوی دی. ټاکل شوی د افغان سولې په تړاو د قطر مذاکرات چې په هغه کې به د افغان حکومت مذاکراتي ټیم، افغان سیاسي مشران، د مدني ټولنو غړي، امریکا او طالبانو استازي برخه اخلي څو ورځې وروسته ترسره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو روانې هڅې د تیر په پرتله ګړندۍ شوې دي او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته بیرته کابل ته ستون شوی. خلیلزاد له پاکستانیو چارواکو سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان له رول څخه خوښي څرګنده کړې او په دې اړه یې د هغه هیواد لخوا له ترسره شوو اقداماتو څخه مننه نکړې ده. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا جیوا د خطرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل رپورټ چې په لیبیا کې وزیر اعظم فایز سراج ولید پوجي کمانډان خلیفہ حفتار په ضد سخت عملیاتو ته آماده دی. هغه د ترابلس او لوري ته د یغی کوه او تاګ د کودتا هڅه بللې. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار مجاهد جواد راکوي.
د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي وایي د هغه حکومتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځ برخې قومندان ته وفادار ځواکونو مخې ته ودرېږي. مخالف جنرال خلیفہ حفتر د لیبیا د پلازمینه ټریپولی ختیځ برخې نیولی او ښاغلی سراج وایي چې هغه د کودتا هڅه کوي. په عربي رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې داسې څرګندېږي چې د هفتار ځواکونه د ټریپولی د تړل شوي هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتې دي او د ټرمینلونو څخه د باندې یې مورچل نیولې دي. داسې ښکاري چې له دغو مخالفو ځواکونو سره هیڅ ډول جګړه نه ده شوې او نه هم په شاتم بول شوې. په عربي رسنیو کې دا هم ښکاري چې پلازمینې ته د هفتار د ځواکونو لننوتلو سره د ښار اوسیدونکو خوشحالي کوله. د سعودي عربستان ال عربیه تلویزیون وای د هفتر ازواکونه د پلازمینی خالد الفرغان برخه تننن وتی دي خو امریکا غک د غره پورونه په خپل واکټوګه نشی تاییدولای. د جنرال هفتر پوزی ویاند احمد المسمری د شنبې خالی په مسبخین یوه خبری غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د هفتر تر قماندې لاندې ازواکونه پر مخ روان دي. هغه ویل د هفتر ازواکونو د غاریان جنوبه قصر البشیر او د سوانی خارونه تر خپل ولکې لاندې راوستي دي. هغه دا هم وویل چې د لیبیایي ځواکونو سره په جګړه کې د هفتر څوارلس سرتیری وژل شوي دي. ویاند دا هم وویل چې هفتر ته وفادار پوځي الوتکو د پلازمینې په جنوب کې په باب العزیزیه پوځي مرکز باندې لږ تر لږه څلور بریدونه کړي دي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. خو هغه وویل چې د مسراتا خار ته نږدې د هفتر مخالف الوتکو په غاریان خار باندې چې اوس د هفتر تر ولکې لاندې دی بریدونه کړي دي او یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې جګړه د پراخېدو په حال کې ده، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرش له اردن څخه د لیدنې پر وخت په دې ټینګار کاوه چې ملګري ملتونه به د لیبیا د خلکو له ملاتړ څخه لاس وانخلي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامي وویل چې دی حالات له نږدې څاري. هغه وویل د پلازمینې ټرایپولي دننه او شاوخوا یو شمېر سیمو کې حالات د خرابېدو خواته روان دي او د ټینګار وکړ چې د ملکي خلکو خوندي پاتې کېدو ته باید پام وشي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی په قاهره کې لنډیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د لیبیا په پلازمینه کې د ثبات او امن راوستلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزیر سمیر شکری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته چې له دغه هیواد څخه یې لیدنه کوله وویل په 2011 کال کې د معمر قذافی له ګوښه کېدو راهیسې لیبیا له کنټروله وتلې ده. شکری وویل د لیبیا په اړه د تیرو څو کلونو راهیسې اندېښنې زیاتې شوې دي چې حالات پکې بې ثباته شوي او ترهګري پکې پراخه شوې ده او عام ولس یې له ګواښونو سره مخ شوی دی. لاوروف له ټولو ښکېلو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه ودروي او خبرې پیل کړي او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید د حالاتو له خرابېدو څخه مخنیوی وکړي. هغه د لیبیا په جګړه کې له دواړو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه دې ودروي او خبرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو استازي سلامي هم په دې ټینګار کاوه چې که ځمکني حالات یې ورته ناشونی نکړي نو په جنوبي خار غدمس کې به د ملي پخلاینې د راتلونکي کانفرنس ته جوړېدو لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي. رنو قدرمن اوردونکو وسام رازو روغتیا پورې تړلې یو مسالې ته د تلاسیمې د ناروغي پر ضد باندې یو کاري ډله جوړه شوې ده چې دوی به هڅه کوي دغه ناروغي په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي او څنګه وکولای شي چې دغه ناروغي په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. پام وکړئ په دې اړه زمونږ د خبريالي صادق قاسم شاه راپور ته.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټر ډاکټر فاروق جمیل ویلی د وینې کمی موروثي مرض تلسیمیا د مریضانو په اسپیټالونو کې خصوصي سہولتونو سره سره اوس خیبر میډیکل کالج کې د ډي ان اي لیبارټري کې نارینه او زنانه لا واده نمخ کې د تلسیمیا ټیسټ سہولت هم موجود دی. د عوامي نېشنل پارټي تیر حکومت کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د واده نمخ کې د تلسیمیا ټیسټ لازمی ګرځول قانون خو پاس کړو خو د ټیسټ د سہولت موجود نو. ډاکټر فاروق جمیل وای اوس په دغه ډي ان اي لیبارټري کې د دغه ټیسټ سہولت موجود دی.
قانون سازی شوی دا خو باقی باندې امپلیمنټیشن امپلیمنټیشن کې دوی کې نه چې اوس دې کې تاسو په تدریجي دې کې کوم پری میریټل کونسلنګ دی هغه سره سره دې هغه ټیسټ روم کول پکاري نو هغه سہولتونه اوس پورې اویلیبل نو خو اوس زموږ په خیبر میډیکل کالج کې فورنزک لیب کې ډي ان اي لیب زموږ کول شوی دی او هغه ټول فیسیلیټیز اویلیبل دي نو ان شاء الله په دې باندې چې کوم دې امپلیمنټیشن دی موږ شروع کوو. بالکل جی دغه گرانٹ ٹیسٹونه دی لکه ظاهر د خوښ چونکی دغه د گورنمنٹ سیکٹر کې د لیبارټری جوړه ده نو دا په سبسډایز ریټ باندې حکومت ورکي.
ډاکټر فاروق جمیل په پیښور کې د جهاد فار زیرو تھلیسیمیا یا جی زی ٹی نومې د ځوانانو او جنکو یو رضاکارانه ملکی تنظیم په نشتر حال کې یو صوبایي غونډه په موقع وویل صوبایي حکومت په خپل هم یو خصوصي پروګرام د لاري د دې مرض په حق لا پوها خوروي.
د تھلیسیمیا بیماری داسې ده چې په دې کې د اویرنس ډیر زیات ضرورت دی ولې چې دا ڈیفیکٹیو جینز موجود داغے دا وجہ دازی مخکے نو مونگا دی وقت کی چکم خیبر پختونخوا حکومت دی زمونگا یو پروجیکٹ دی تیلیسیمیا ایچ آئی وی او ہیپاٹائٹس یو کمبائنڈ دے پاگی کی مونگا دا کو جی یو خو کونسلنگ کو دا مریضانو چاگی تا پتہ ہو لگی چرا تیلیسیمیا سنگا کی دیشی اسپیشلی پری میریٹل کونسلنگ چکم دینا آگا کی گی دویم کو دا مریضان مونگ تا رائشی ناگا پراپر سنٹرو تا ریفر گول دا زمونگا کار دے
دی صوبائی چارواکی ترمخا دا صوبی سرکاری اسپتالونو او سو شخصی دا مفت وینی ورکولو تنظیمونو ترمخا د سالور زنه تر 15000 پوری تلسیمیا مریضان دوی سره رجسٹرډ دي د وینې د کمی دا موروسی مرز په نسلونو یو خاندان کې مخکې تللې شي خو په دې حق له خلکو کې پوها خورولو لپاره را مخکې شوی د تنظیم یو رضاکار مقدس چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري وای دوی به د پوهې د لارې د دې مرز مخنیوي او دا مرز به ختموي
د غونډې سره فائدہ دا ورسې دخل ته یو داسې پیغام ورشي کنه دخل ته دا پته ولګي چې د تلسیمیا بیماری څه ده کنه نو زیاتر خلک دې ته پته نشي چې تلسیمیا څه دی او څه نه دی نو د دې او دا ولیکيږي او دا مطلب د خو پیدا شي وي نو دې دا وجه وي کنه چې دې ته خلکو ته مکمل پته ولګي چې دا وکی دا یو بیماری ده او دې سره خلکو دا یو بل سره همدردی هم راځي داسې ان شاء الله پورا پاکستان کې مونږ دا کوشش دا غوډه سټرګل دا به ان شاء الله چې دا به مونږ ټول پاکستان کې خوراک او د تلسیمیا بیماری مونږ د جړ سره ختم کړو
په دغه غونډه کې د تلسیمیا مرز په حق له ټولنې او خصوصا ځوان کول کې په هور کولو سره سره د مریضانو سره مرسته ورکولو باندې هم زور واچولې شو او یو رضاکار د شیرونو د لارې صدا اظهار وکړلو سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈی ون نیوز، پیخبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا جوالا ګلاو خضر منوردونکو خبرونه لدوام لري. ور بیا هم زو د افغانستان ولور ته چیر چی ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار جلال آباد کې د بچا خان د مزار د جوړونی امر یا فرمان لاسلیک کړی دی او هلته سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو کال کې دننه به د بچا خان مزار د نقشې سره سم بشپړ سي. نور تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ځنګړي فرمان لمخه په ختیځ ننګرهار ولایت کې د خان عبدالغفار خان د مقبره جوړیدو چارې په رسمي توګه پیل شوې. د پچا خان خان عبدالغفار خان د مزار جوړیدو په تړاو د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیانی دی وی سره په خبرو کې ویل چې د یو کال په موده کې به نږدې 450 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي د جوړیدو کار بشپړ شي.
جلال آباد خار کی لچنور کلن زن وروس تا دا مگدی سنور پنجوس میلیون افغانیو پا معنی لگیخ دا خان عبدالغفار خان پاچا خان دا مزار دا جوڑا ولو چاری بیاد پیل شوی دا چاری چی دا شاو خا یو خلف موده کی ببش پڑی شی او لگان سر با دا تختمانی چاو دا سردو ترسنگ سنور منار یو گمبز چی سلویخ لوروالی بول ری دا با هم وصر ترمیم شی نور دا پی چاری چی پارکینگ دا برخنا برخدا دا با هم وشترا ورغول شی.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبد الله شینوار ډیوی سره خبرو کې د پاچا خان خان عبد القفر خان د مکبري جوړیدل د پښتنو ولس د یووالي بیل غوګنل او زیات کړ چې ولسونه باید د پاچا خان فکر او سوچ د عملی کې دوه لپاره لا غختلی شي.
خان عبد الغفار خان خان کو تاسو معلومه چې د سیمې په کچه یو بے سارا علمی شخصیت او د پښتنو د باره ډیره زیاته مبارزه کړې ده. د حق مو د مغیرې چې دا ولا جوړ شوی خو دا اوسه پورې پاتې مو په دې کې ډیر غفلت شو. نو هغه د پښتنو د باره ډیره زیاته مبارزه کړې او بل دا د خپل غاړي ډیر خپل غاړي د پښتنو د باره ضرورولې او د دوستۍ او پیغام دی.
د ننګرهار ولی ویانا تبلاخو ګیڼی وای پچا خان تل د لوی افغانستان لپاره مبارزه کړې او هڅه یې کړې چې د دې مبارزې لپاره د افغان ولس فکر راویښ کړي.
خان عبد الغفار خان پاچا خان مبارزه کړی د لوی افغانستان لپاره او همیشه هڅه کړې چې د دې مبارزې له مخې د افغانانو فکر راویښ کړي او دوی په خپل فکر تګلاره باندې بوج دوه. هم دا چې په جلال آباد ښار کې د پاچا خان مزار چې دی د دې پیغام ورکوي چې د نړۍ په هر سیمه کې پښتانه اوسي چې دا نه بېلېدونکي خصوصا د ډیورنډ کرغړنې کرښې اخوا او دېخوا دا ټول د لوی افغانستان وګړي دي او دوی به تل یو وي.
په جلال آباد کې د خان عبدالغفار خان د مزار له جوړېدو څخه ګڼو افغانانو هرکلی کړی او ویلي دي چې پښتون کوم نه بېلېدونکی دی او د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره به د خپل رهبر پاچا خان تګلاره تعقیبوي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډی ور ریډیو، افغانستان.
رنو قدرمن اوریدونکو، په پښتنو کې اکثره خلک ګیره پرېږدي، خو ځینې خلک بیا که ګیره خري نو بریتونه هرومرو پرېږدي. داسې یو کس سره د ډیبي خبریال ارشد مومن خبرې کړې دي چې نور باچا نومیږي، اتلس انچه بریتونه لري. نور تاسو د مرکې ته بولو.
نوم هم څه دی او د کوم دی اوسیدونکی؟
نور باچا مې نوم دی، د دې مردان اوسیدونکی یم.
خو
یار ډېر وخت نه دی، تقریبا 1996 نه ما په دې خبرې خو هغه وخت سره واړو، بیا مې ورو پلنوله. نو بس شوق مې دی، خوښ مې نور داسا.
برید دې چرته خرولی دی؟
نه جی، نه خرم او نه مې تاسو توجه خرېلو تشته.
ها او دا د سمره او سسول ورکه
دې له خو تیلونه مختلف قسم او دا اوس دې وخت 18 انچ دی، دواله سره 18 انچ دی او بس فاری ور سره کوم
سمره وخوشو چې د سر تسس فاری کې کم کم تیل ورکه
دې له خو تیلونه مخ کې وغو بارون بار نه راتله. اوس چې دل د شاپونو کې هر قسم ملاويږي، بل دا ایویان ګولې د شپې نه شرشمو تیلو کې ورکوما دې سره لګ مضبوط شي. او باقی دا سه نورم بایوم لا تیلونه دي وغیرہ نور کپنو والے
سمرا خرچہ دے پیرازی دے دے پر خیال ساتھ لو
یارا خرچہ ہو کم اس کم چھ کم ہم کو انداز پگت 1000 روپے خدا خوری
نمیشتی.
ہاں جی دا خوری. نو بس دا شوق سے قیمت نشتا جی.
ہاں
ہاں جی.
او خرول تو جیسے ارادہ
نا بالکل نہیں.
ہاں او خلق چدین نو پلار دا گوی سر رسپانسی
نو اگے خو مختلف قسم خبرم کہ او بل دار چھ خ دا من پریخم دا بل خوشالے دا بار دی من تہ بگی تکلیف دیری کومون وای چې یاره ماشومان او کشران د خور سره مینا کولو لپاره تم پرې لکه یو خدار لکه دا نه و د پښتنو نه کوبریتو برت پنجابیانو کنه ولکه موږ پښتون الحمدلله لکه برت د پخوانه د مشرانو دغه او بهر خل ثقافت سره او زمونږ د پښتون سره جوړیږم چې هی زدانو هم چې خدي یا خندي خو بهر خل ز ما خپل شوق د جز نو وال کوم نه وال کېدو تاسو توجه شته
مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدرمن اوریدونکو د ډیبی خبری خبرونه په سوشل بو کې پای ته رسیدي، خو مخکې دینه چې تاسو روسی خبرونه وایو، راتلونکو خبرونه د پښتانه ستوري خبرونه ده، د یو تنقیدی خبرونه به پدې کې به خزینه شاعران خبري کوي او یوازې د جنو یا مرمنو یا د خزو ټلیفونونه به اخیستل کیږي، نو ورونه د نه خفه کیږي او ټولي خويندې زنګ وهلې سي خبرونه ده. پدې کې به یو دوا پښتنو خزینه شاعرانو سره هم خبري کیږي او همدا ډول پروفیسر اقبال شاکر صاحب په خپل نقد او نظر وړاندې کوي. کوربنۍ زمونږه تکړه همکارانه هیڅ هرده